سلامونه، ستړي مشي. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. خبرونه کې موزه فرشته سهاګ د شمس الحق تازادات د تخنیکی چارو په سمبالک هرکلی کوم. پیل کې به خبرونه واورو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان په لویدیځ کې د مې میاشتې له لومړیو راهیسې سختو بارانونو او سیلونو نږدې 40,000 کسان زیانمن کړي دي. د افغانستان لپاره د اوچا څانګې پرون پنجشنبې پر خپلې ایکس پاڼې یا پخواني ټویټر لیکلي، سیلونو ډېر زیان کورونو، کرنیزو محصولاتو او څارویو ته رسولی دی. اوچا وایي که څه هم له زیانمن شویو ټولنو سره بیړنۍ مرستې شوي، خو دوی د اوږدمهاله ملاتړ په شمول زیاتو مرستو ته اړتیا لري. بل پلو د طالبانو د حکومت د انرژی او اوبو وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه ویلي، د افغانستان یو شمیر ولایتونو په راتلونکو دریو ورځو کې د سیلابونو له ګواښ سره مخامخ دي. د دې وزارت په خبره د هلمند او د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو په ګډون پنشیر، غوربند، لوګر، غزنی، کونړ، لغمان، پکتیا، پکتیکا، خوست او زابل د سیندونو په اوږدو کې د اوبو د کچې د لوړیدو وړاندوینه شوې. په دې سیمو کې د خلکو له خلکو غوښتل شوي چې د سیندونو غاړو ته له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. په سرپل ولایت کې په یو ټرافیکی پیښه کې 2 تنه مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه پرون ناوخته د سرپل ښار اړوند لاتی کلی کې د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د پیښې ټپیان نږدې روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. که څه هم د بس د چپه کېدو اصلي لامل نه دی معلوم، خو معمولا چلوونکي بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د ټرافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې پاکستان کې د تیلو پلورونکو د حکومت د مالیو لوړولو پر وړاندې د کاري اعتصاب غوښتنه وکړه، نن په دې هیواد کې یو شمیر د تیلو ټانګونه تړل شوي دي. حکومت د مالیو د لوړولو لپاره دغه نوی اقدام د دې لپاره کړی چې د مالی کسر د کمولو لپاره عواید زیات کړي. د پاکستان حکومت د عوایدو د راټولولو دغه ستونزمن هدف د دې لپاره ټاکلی چې د پیسو د نړیوال صندوق IMF نوې مرستې ترلاسه کړي، خو د حکومت دا کار د خلکو له غبرګون سره مخ شوی. یو شمیر د تیلو پلورونکو رویټرس ته ویلي، له اسلام آباد او راولپنډۍ پرته د پاکستان په ټولو ښارونو کې د تیلو پلورونکو او د تیلو د توزیع ټانګونو اعتصاب کړی دی. پاکستان د سږنی مالی کال لپاره چې د جولای له لومړۍ نیټې پیل شوی، د مالیو د راټولولو له درکه د 40 میلیارد ډالرو عواید د ترلاسه کولو هدف ټاکلی چې دا د مخکنی کال په پرتله نږدې 40% زیاتوالی ښیي. د اسرائیل د استخباراتو د ادارې رئیس ډیوډ بارني قطر ته ځي چې په غزه کې د اوربن او د یرغملو د خلاصون لپاره خبرې له سره پیل کړي. دا خبره یوې باخبرې سرچینې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط ریټرز خبری اژانس ته کړې ده او ویلي یې چې ښایي خبرې نن ترسره شي. دغه سرچینې ویلي چې بارني به د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی سره وګوري. د سرچینې په خبره د قطر صدر اعظم هڅه کوي چې د حماس او اسرائیلو اړیکې ورغوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ویلي د دوی مشر سید حسن نصر الله د حماس له جیکپوړي چارواکي خلیل الحیه سره په کتنه کې د غزې تړانګې پر وروستۍ وضعیت او د یوه اوربان په اړه خبرې کړي دي. تیر کال د اکتوبر په 1 حماس ډلې پر اسرائیلو پر برید سره د غزې جګړه پیل کړه. د دوی دواړو ترمنځ د نښتو له زیاتېدو سره د دې ویره زیاته شوه چې ښایي په سیمه کې د جګړې لمن پراخه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د ترهګرۍ په ځاله کې د افغانستان د بدلیدو مخه باید ونیول شي. انتونیو ګوتیش د پنجشنبې په ورځ د شانګهای د همکارۍ سازمان سرمشریزې ته په خپلې وینا کې وویل، په افغانستان کې داسې سولې او ټول ګډونه حکومت ته اړتیا ده چې بشري حقوقو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. د طالبانو د حکومت ویان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي د اوپبخنه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو مخ کې ویلي چې د دوی حکومت ټول ګډونه چې د دوی حکومت ټول ګډونه ده او د ټولو وګړو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ځاله د افغانستان د بدلېدو مخه باید ونیول شي. انټونیو ګوتریش د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو په څلورویشتمه غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر اړتیا او د یو ټولګډونه حکومت پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ چې په خبره یې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې سولې او یو ټولګډونه حکومت ته اړتیا لرو چې بشري حقونو ته درناوی ولري او له نړیوالې ټولنې سره یو ځای وي. ټول هیوادونه باید یو موټی شي څو افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل ملګري ملتونه چمتو دي چې په ټوله نړۍ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د شانګهای د همکارۍ له سازمان سره مرسته وکړي. نوموړي ویل د هیوادونو لپاره دا مهمه ده تر څو د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرۍ په ځاله بدل نشي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښاغلي ګوتریش د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د دوی حکومت ټول ګډونه دی او د ټولو وګړو حقونه هم د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د شانګهای د همکارۍ سازمان د مشرانو د ورځنی ناسته د تیر چهارشنبه په ورځ د څو اړخیزو خبرو اترو پیاوړتیا د سولې او دوامدار پرمختګ لپاره هڅې په شوار سره پیل شوه. پرون د دې ناستې په ګډه بیانې کې هم په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار شوی او پکې ویل شوی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ټیکاو یوازینۍ لاره ټول شموله حکومت دی چې د افغانستان ټولو سیاسيونو او قومونو ته پکې برخه ورکړل شي. دې ناستې ته د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې د دې هیواد خاوره د بل هیواد خلاف د ترهګرۍ لپاره نه کارول کېږي، هغه خبره چې طالب چارواکو په وار وار رد کړې ده. شهباز شریف ویل په ټوله سیمه کې سوله په همدې پورې تړلې ده. په دې ناسته کې د روسیې، هند، ایران، چین، قرغزستان، پاکستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، بلاروس، منګولیا، آذربایجان، قطر، متحده عربي اماراتو، ترکی او ترکمنستان هیوادونو مشرانو او استازو ګډون کړی و. افغانستان د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې څارونکي غړیتوب لري، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان څوکۍ خالي ده او په دې ناستو کې د ګډون حق نه ورکول کېږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د نړیوالو همکارۍ لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیډ اعلان کړی چې په افغانستان کې به خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. دغه ټولنې په یوې اعلامیه کې ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول جرمني کارکونکي وباسي، خو د جی آی زیډ دغه پریکړه به د افغانستان او افغانانو لپاره څه پایلې ولري او اندېښنې څه دي؟
د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیډ اعلان کړی چې له طالبانو سره په همکارۍ نور په افغانستان کې کار نه کوي او په یاد هیواد کې به خپل مستقیم فعالیتونه ودروي. دغه ټولنې د پنځشنبه په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې دوی به خپل ټول جرمني کارکوونکي له افغانستان څخه وباسي او تر 2015 کال پورې به دغه هیواد کې هیڅ سیمه ییز کارکوونکی نه ګماري. خبر پانه کې راغلی چې د افغانانو اوسنۍ وضعیت ته په کتو د جرمني د حکومت د پریکړې له مخې به په افغانستان کې د جی آی زیډ فعالیتونه له جرمني یا دریم هیواد او یا هم د نا دولتي ادارو لخوا ترسره کیږي. جی آی زیډ د دې ادارې د فعالیتونو د درولو د لامل په اړه زیات څه نه دی ویلي. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنې جی آی زیډ ټینګار کړی چې د افغانستان خلک خپلو لومړنیو اړتیاو ته د لاسرسي لپاره ملاتړ ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د ډېرو افغانانو د ژوند شرایط بدل شوي او هغوی له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جی آی زیډ زیاته کړې چې شته او پیل شوې پروژې لا هم پر خپل حال دي او د دوی مرستې د لومړنیو خدمتونو په برخه کې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې له جی آی زیډ ټولنې څخه مرستې ترلاسه کوي وایي چې په غیر مستقیم ډول د بشري خدمتونو وړاندې کول به د دوی لپاره اغیزمن نه وي. د دوی له ډلې څخه یو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
زه یو له هغو کسانو څخه یم چې د جی آی زیت له ټولنې چې یوه جرمنی موسسه ده مرسته ترلاسه کوم. اوس موږ اندېښنه دا ده چې که دا موسسه له افغانستان ووزي او مرستې د بل چا په لاس کې شي څو لاسه به شي او موږ ته به کم څه پاتې شي.
د جی آی زیت د پریکړې په افغانستان کې د دغه دفتر یو شمېر ځایي کارکوونکي هم اندېښمن کړي دي. د دوی یوې کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې نور ځایي کارکوونکي د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل امنیت او راتلونکو دندو په اړه اندېښمن دي.
د دوی وتل به د سیمه ایزو کارکوونکو پر ژوند ډیر اغیز وکړي. د جی آی زیت کارکوونکي ډیر اوس د خپل خوندیتوب او خپل مسلکي راتلونکي په اړه اندېښمن دي. نړیوال سازمانونه او تمویل کوونکي هیوادونه باید د دې کارکوونکو او د دوی د کورنۍ ملاتړ او ساتنه وکړي.
جی آی زیت یوه جرمنی موسسه ده چې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بېوزلو سیمو او کلیو کې د ځان بسایینې، د قابلو او ښځینه روغتیایي متخصصینو د روزنې او د ښځینه متشبسینو او د دوی په رهبرۍ له سازمانونو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي. جی آی زیت یوازینی بنسټ نه دی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه دروي. تر دې وړاندې د سویډن کمیټې هم د تیر کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه وروسته له هغې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار محدودیتونه ولګول. له دې بندیزونو وروسته یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه کم او یا هم وځنډول. د نړیوالو همکاریو لپاره د جرمني ټولنه جی آی زیت په داسې حال کې له افغانستان څخه خپل کارکوونکي باسي او خپل مستقیم فعالیتونه دروي چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډیر خلک بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
جرمنی د یو شمیر هغه افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنې کیسونه رد کړي چې اوسمهال په پاکستان کې دي او مخکې ورسره د منلو ژمنه شوې وه. د جرمنی یو شمیر رسنیو د دغه هیواد د چارواکو له قوله ویلي دوی کولی شي په هر پړاو کې پناه غوښتنه رد کړي. په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال د جرمنی لخوا د دوی د پناه غوښتنې د ردېدلو له امله خپله اندېښنه او ناهیلي څرګنده کړې ده. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور ته غوږ شو.
د جرمنی حکومت د یو شمیر افغان کډوالو د منلو په اړه پر خپلو ژمنو له سره غور کړی. د جرمنی ای آر ډی خبری رسنۍ د پنجشنبه په ورځ خبر ورکړ چې دغه هیواد د خپلو پخوانیو ژمنو خلاف د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې رد کړي، هغه چې مخکې د منلو ژمنه کړې وه. په دغو پناه غوښتونکو کې ډیری هغه کسان دي چې په پاکستان کې جرمنی ته د تګ په هیله میاشتې او آن کلونه تیر کړي دي. په راپور کې ویل شوی چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت له ګواښ سره د مخ یو شمیر افغانانو غوښتنې منلې وي، خو په دغه هیواد کې له وروستیو پیښو وروسته دغه وزارت په پاکستان کې میشتو افغان پناه غوښتونکو ته ایمیلونه استولي او د هغو د کیسونو د ردېدو خبرې ورکړې. یو شمیر دغو افغان پناه غوښتونکو چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت لخوا یې د پناه غوښتنې رد شوي، ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ځواب په ترلاسه کولو حیران شوي دي. له دې ډلې په پاکستان کې میشت یو افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وایي 10 میاشتې وړاندې له جرمني د تایید برېښنالیک له ترلاسه کولو وروسته له خپلې کورنۍ سره په دې هیله پاکستان ته ولاړ چې یو ورځ به دغه هیواد ته ولاړ شي، خو په خبره یې تازه یې د رد ایمیل ترلاسه کړی دی.
موږ له دې وضعیته اقتصادي، رواني او ټولنیز ضربه ولیده چې له بده مرغه جبران یې سخت دی. زموږ ذهنونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او موږ لا تر اوسه خپل عادي حالت ته نه یو راستانه شوي. ډیره سخته وه چې د رد ځواب مو ترلاسه کړو. دا زموږ لپاره ډیر ناخوښه پیغام و.
په پاکستان کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي وایي له نږدې 1.5 کال راهیسې په دې هیله و چې مثبت ځواب به ترلاسه کړي، خو تازه یې د رد ځواب ترلاسه کړی. دا چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل.
وروستي تحولاتو زموږ پر هغه زحماتو او زموږ پر هغه خواریو او زموږ پر هغه انتظارو او زموږ پر هغه پیسو باندې چې موږ مصرف کړو وي منفي تاثیرات واچول او یعنی ټول ضایع کړل. زموږ یو کال یو نیم کال دوه کال وخت ضایع سو ونه توانیدل چې خپل مقصد ته ورسیږو.
جرمنی په داسې حال کې د دغو افغان پناه غوښتونکو غوښتنې رد کړي چې پر افغانستان